اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبره کې وو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري، او کچیره ښځو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلی سي. له موږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقونو په برخه کې فعاله حدیقه. په پیل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه وزه داسې تاسو وایم چې د ښځو حقونه په خاوند باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لومړی برخه کې د دې د نفقې او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې ښځې حق لري چې خاوند یې د هغې مالی اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاوند یې مکلف دی چې خپل میرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم اوسي. د دې تر څنګ په دویم برخې کولی شم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسب ماحول ورته چمتو کړي، همدارنګه دا کور یې باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسبه اوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي اوسي یا هر څرنګه چې اوسي، هغې سره باید د درناوي په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظه، نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوقو باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زه داسې ویلی شم چې ښځې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمنې شي، او که خاوند وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوي البته برخې حق لري. چې ځینې مواردو کې که موږ دې ته پام وکړو، دا حقوق هم د دوی څخه سلب شوي دي یا اخیستل شوي دي ډېریو ځایونو کې، بل خصوص سپلری پروتو سیمو کې. بل حق د ښځو کېدلی شي زه وایم چې طلاق ده، هغه ښځې چې مثلا داسې شرایطو کې اوسي چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي دې ته اړین شي چې طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغوی څخه. د ځینو فقهي مکاتبو په نظر که خاوند د هغې حقوق نشي پوره کولی، ښځه کولی شي طلاق غوښتنه وکړي په بدل کې ځینې خپل حقوق ورته پرېښودي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې زه فکر کوم چې هغې باندې ډېره زیاته پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغېزمنه نه شي، چې دا ډېره زیاته مهمه ده. نورو حقوقو څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده، هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت، د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر ښځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخوا کار کاوه، کورته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونت سره کیږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس ته ناست و، د دې ګټه خوړله. په دې خبر راته وکړي څه مو لیدلي، څه مو اوریدلي.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي، له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یوه نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و، مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي، او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نشي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي. او د دې ترڅنګ البته په ښځو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نورې زده کړې چې ادامه درلودل او داسې پوهنتونونه او دا پې وتړل شول، دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي، دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي، خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده، چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی، دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي، یا هغه څه تکلیفونه کې چې ورځې یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي، د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري، یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي، زموږ په ټولنې کې ځوان کوي، دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده، او د دې د حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم، یا داسې څه چې ما خپل سره ولیدل هغه د زموږ زیاتره کسبه کار خزي چې هغه اړیشګری وي په سالونونو کې کار کول او کینن ورځې په هغه باندې دغه سالونونه باندې او نشي کولی کورته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباد ولري. نو یو پرابلم یو ستونزه هم ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی وي چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته دیو بل یعنی مالی کومک د دوی د خزي لخوانه ټول اوس دې مشکل سره ډیر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي او ان په دې حال کې چې موږ ټول پویږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورنۍ چاپیریال باندې تاثیر کوي، په خپل میرمنې باندې، په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې لري څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لوی ستونزه ده چې څه فکر کوم منشأ یې د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومان باندې ډیر زیاته بد اغیزه لري، ځکه چې کله د پلار او مور څخه دوی دغه تاوتریخوالی شروع کیږي په ماشومان بد اغیزه لري. کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهیږي، بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډیر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنگ کې اوسي، له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري. دوی نه پوهیږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري. دوی نه پوهیږي چې په هوساینه کې ژوند کول یعنی څه، یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دې باندې ډیر زیاته اغیزه لري. د دې ترڅنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کیږي، دوی استراب او سترس سره مخ کیږي، ان په دې حال کې چې دوی خپل نه پوهیږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خفګان لري. دوی خپل د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهیږي، مګر خلک دوی ته ګوري په هغه یو شی باندې تشخیص کولی شي چې دا خلک د داسې یو ستونزې سره مخ دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګه ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي. د دې ماشومان ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یو سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري، یو د هوساینې ژوند ولري.
بله، کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کیږي او دلته بیا خشونت منست کیږي، کورنۍ تاوتریخوالی وي، دغلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کیږي؟
دغه اساسي هغه د کورنۍ بل خصوص د خاوند چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي، د دې ټول هغه تمرکز، د دې ټول هغه پام هغه جګړې او شخړې ته وي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغوی دغه صحنې ګوري یا داسې تاوتریخوالی سره مخ کیږي، هغوی اصلا په نظر کې نه نیول کیږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي، یا د دوی څه هیلې شته، د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضرورت د دوی پوره کیږي که نه پوره کیږي، د هغوی څخه نه پوښتنه کیږي او نه حق د دې ورکول کیږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې ټولو زیاته اغیزه پر ماشومان باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم داسې مظلومه اوسیږي. دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلې وي، دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او پر راتلونکي کې هم دې توان نه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله، هغه شمېر نارینه چې د میرمنو حق حقوق ته قائل نه دي، وخت نا وخت په کور کې جارو جنجالي، په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوي چې دوی لوستي کسان دي، په دې باندې پوهیږي چې زما حق څه دی، د میرمنې حق څه دی، د ماشوم حق څه دی، مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده، دا د بچي حق ده، دا ستا حق دی، مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسې موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلي دي؟
دې موضوع کې زه بیخي ډېره زیاته ستاسو سره موافقه یم، ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلي دي. ځینې کسان ډېر زیات د حقوقو څخه خبرې کوي، د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي، نورو کسانو ته به د دې یادونه کوي، سپارښتنې به لري، اما په اساس ډول که موږ دوی ته وګورو، دوی وجدانن دغه سي سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه د نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته ووسي، حسادت په سترګو ورته ګوري او د دې توان نه لري چې د خپل ښځې پیشرفت وګوري او یا د خپل ښځې په ټولنې کې وګوري چې فعال ده، فعالیت لري او کولی شي څه ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل په ټولنه کې دا د دې سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالی توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپله تنهایی خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیان هم چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده یا موږ ورته وایو چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر پورته کېدو ته البته وخت ورنه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري. دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي، ژوند دوی ته سخته کېږي، نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو پر مقابل کې، او همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ورنه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمند نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینهو ته یو ګواښ اوسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړوي چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونه څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه یستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ورنه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافقه یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، په هغو کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسي. نو زه فکر کوم چې دا یو امر ده زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم هم نه ده کړی. ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنا نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دوی خاوند ته یو ګواښ وسي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمات وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
پرزو برعکس اړخ ته مثبت اړخ چیرو، که چیرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قایل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قایل دی؟
دا واقعا داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه مالی دلیدي، هغه د یو کس احترام یوې ښځینه او ته سبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغه کسانو څخه د یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته، یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومانو باندې اغیزه لري. ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبته نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې به هم د دې توانمندي لري چې وده وکړي، او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي، هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه مېرمنې چې په کور کې د مېړه لخوا د دې احترام نه کېږي او بالاخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپله دغو مېرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ور زده کړل شوي دي چې باید البته هغه څه ورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ ټینګ نه کړي. هغه ښځینه په خپل هېواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړي دي، او په دې پوهېږي چې دوی حقوق څه دي. او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي، هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي. او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا داسې حالاتو سره مخ کیږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کیږي، د دوی حیثیت ته هیڅ کتل کیږي نه او ارزښت نه ورکول کیږي. دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولا خپل کور هغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي، یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي د دوی څخه بیرته هغوی ته څه ورکول کیږي. داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي، او که داسې یو څه هم امکان پذیره نه و چې هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې، دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړو چې دا جنګونه ښځو ته ورکړو، د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې که په آرامه ډول او په مثبته ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي، شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنۍ ګورو، هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپل حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسې ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې مېرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دې نه تېرېږي، دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یو اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي، خپل مېرمنو ته وکړي چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کېږي، احترام خو نه کېږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم ورته تر مخې کوي. دوی باید دې ته پام وکړي، دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړي دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي، او د دې تر څنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دا توقع نه لري، دا تمه دې نه لري چې دغه ماشومان خپلې مور ته احترام وکړي یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري، ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې، بیا نو ښځه خو ټوله یوه ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که مېرمن وي، ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کېږي نو نورو ته هم نه کېږي، او که څوک وایي چې واقعیت زه مې خپل مور ته احترام لرم، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپله دا کس هم یوه لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوا نه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی مېرمنه ده، هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي، حیثیت به ورته بخښي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او با عزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
دران دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په میړه باندې د ښځې د حقوقو پاکله خبرې وشولې، او له موږ سره میلما وه په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه تربیه پرځای کې چیاست علامه مال او ملګری.
جنے رخڑی د گل پپان سکا سکا جنے د چایا دنا در لزل تخنوی چخ بے دنا لگی پزم کا جنے زما دیات پغی کلو بے کلی وڑا وڑا لکنن سکا جنے د پختنو پخاور مینا کوی حسن ویری گی لٹو پکا جنے د خپل جبین خال رنگنا گوری گرزی پستورو ملائکا جنے نرے نرے دا ہوں نازکا نازکا جنے رگڑی دا گل پکانو سکا سکا جنے اخلی پنزی بوزوانی بیت دیوا چوا کنج کا جنے پر یو سات کیل نظر غیبشی دخا پیر کل وط کا جنے مات دہورے نہوں خلی خکاری دالے بنے دس پگڑ کا جنے کنی دزڑوز مکاو سنے کبھی دایا نو لے دا کمنگ کا جنے نرے نرے دا ہوں نازکا نازکا جنے رغڑی دا گل پپانو سکا سکا جنے
سکا جی نئے نر نر رہوں گا سکا نا د ازادي میلما
سلامونه نوریاست نوریم ستاسی کوربه د ازادي میلما مونن داسې او څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یوه ماسټري او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بله ماسټري د ازادي رادیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعاتو په باب هم ورسره ډیرې مرکې شوې دي. ښایي تاسې ډیرې له نوم او غږ سره هم آشنا یاست. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی، څه موده یې مرستیال و او اوس هم د دې مرکز غړی دی. حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب، خوشحاله یم چې په دې مرکه کې ستاسو سره یم. زما پوره نوم حکمت الله اعظمي دی. نیکه مې اصلا د کندهار د ارغنداو بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته، نو بیا مې پلار دی بیرته راغلی دي. جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلی یو. او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه وه، نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي وو، نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم. او وروسته د هغې نه د فامیل هجرت ته اړ شوی وو، پاکستان ته تللی وو د یو څه موده وری وو. د هغې نه وروسته بیا بیرته راغلی یو په هلمند کې. نو خاپوړې مې په هلمند کې کړي دي. ابتدایي مکتب مې وری شروع کړی، وروسته کندهار ته، او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته. د دولسم نه علي لیسنه چې فارغ شولم ننګرهار کې مې اخري کال وویل، مې عمر لیسنه فارغ شولم. د هغې نه وروسته په کابل کې اوسېدلی یم. نو په ټولو ولایتونو کې، په اکثر ولایتونو کې هم مې سفرونه کړي دي، هم مې تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده، خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جرور نه، د هلمند او کندهار نه راسره دي، چون چلته مې ډېر وخت تېر کړی.
ډېر ښه. دغه دومره سفرونه له یو ځینه بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول و او کوم نور عوامل درلودل؟
کله چې داخلي جنګونه و، خواخو طبعا چې فامیل مجبور و چې د امنیت ته خاطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نه و، بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بیرته راغلی یو په داخل د افغانستان کې، چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کډه چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې لپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو، ټول په دې باندې موافقه مو وکړل چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سول کډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي همالته اوسېدلم ټول فامیل سره.
ډېر ښه. د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کاردان پونتون، چې یو خصوصي پونتون، هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال زه فارغ شولم. یو شی باید یادوري وکړم نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو ده چې وګورم، د دې یو اکثریت کلونه داسې تېر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم، او هم به مې کار کوی. ماشافه یاد دي کله چې کندهار کې وم، غالبا شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیری سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیری سنتر کې هلته ما تدریس هم کوی. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلانده ستوري په نامه باندې و، او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلودل. نو په هغه کې زما هغه یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلی وه، هم ښوونکی هم زده کوونکی. نو زه ډېر کشر وم، او دا خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل، هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست، هغه مې په همدې شکل باندې و، په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به دفتر نه رخصت شوم، بیا به تللم پوهنتون ته، کې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله، بیا به نو کور ته تللم.
دا دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنی دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپږم ټولګي زده کوونکي ویلی د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو، اوس چې ورته ګورئ ستاسو په دا اوسني ژوند کې هغه پخوانۍ د کاري تجربې چې ډېر کوچنیوالي کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي دي، کوم عکس العمل وینئ لیدلی مو دي؟
صاد کاناډا ته وایم دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډیر زیات کومک وکړي، تر نورو خپل لمسنه ځوانانو مسؤلیتونه ډیر ژر را دغاړي کړل، او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقاً، یعنی ما ډېر زه د سپورت څخه ډېر لیرې وساتلم، د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري او ساتیرې ته ځي او هغې څخه لیرې وساتلم، نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پرېښی دی، نو دغه هغه یوازنۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل، نورې ټولې مثبتې دي.
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه یې زیات شي، خو هغه دا په دې پورې مړه ده چې دوی څومره توانایي لري، څومره کولای شي چې دغه ماده وسیري، نو هغه ته په کتو باندې انشاءالله دا فیصله به کوم.
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بله الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاد لرم، اول اولاد مې لورکۍ ده دریا، د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره ډېره زیات پوهه نجلۍ ده، او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نومو پرې شوی دی، تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي، نو دغه دوه اولاد لرم، د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
ورسره بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو کراش بیرته هغه د کابل دورې ته، تاسو وویل چې اقتصاد مو ولوست کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو د چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې؟
نوري صاحب، کله چې ما پوهنتون شروع کوي د هغې نه مخکې یو تحقیقاتي نهاد د اړیکو دفتر یا د لیزن آفیس چې اوس هم په کابل کې فعالیت لري، ما په دې ځای کې وظیفه ومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې و، بالخصوص کندهار، اروزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بخش سره اشنا شولم، نو ډېر دلچسپ و، دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه برخه کې پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و، نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي، او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل اول ماستر می پورا کړ. هغه کې مم ډیر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات درلودل، جنگي وو، دا غینه څنګه راوته، کوم ماډل اون دی کار کړل. هڅه مې دا و چې د چین د ماډل او د تجربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپله ما تیسیس لیکي د هغې دپاره افغانستان ته راغلم. او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم، نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماسټر ما وکړله، هغه م پوره سکالرشپ وو او معاش مې زفارت وکړل.
څه وخت له افغانستانه راووتلی او ولې؟
نوري صاحب، افغانستان چې کله د اګست 15 باندې دولت سقوط وکړي، امنیتی ستونزې او نور ستونزې مالدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلود چې زه په اروپا او په غرب کې آرام ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بیرته افغانستان تللم، یعنی ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي، نور نو ما دا ممکن نه ګڼله چې هلته دي د ژوند کول دپاره دي زه آرامه پاتې شم یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد دی مشت پنا آفر کړل. یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې و چې مور پلار یم راسره قبلول، ازما پورې چې کوم ورور مې و، نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل. فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده. بیا راغلم ناروې ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخ مور ناروی ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروی صدر اعظم دی څلور افغانان دعوت کړل، یو پکښې کې زم، او دغه ټیم دغه افغانانو ټیم رهبري کوي. زه مخامخ ورته کښېناستم، زه وزیر خارجه یم. ما یو خبر ورته وکړل چې هغې رسولو دا خبره دي ډېره خوښه شول او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې دا په دې طرف ته ټیبل تاسو ته ناست دي، دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دېنه چې ناروې ته راسي یا دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي، دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي، آرام ژوند وکړي. یو ډېر پخوا مو ده چانس درلودی، مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه مور بیسته کشولو وطن ته. او فکر مو کوي چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي، او ما تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی، هر څه له لاسه مو ورکړل، نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې زه په دې باور یم که چیرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي، زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدو لپاره راسي انتخاب کې، مګر د افغانستان مشکلات دي. نو بېرته راځم، همسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېریږي، مشکلات به ډېریږي. نو په دا خاطر مې فیصله وکړله چې فامیل، اولادونه، مور پلار یو بهتره ځای ته انتقال کړو تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅې چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلی او مطالعه مو کوله، د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغه سې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونو مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کېدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زموږ فعالیت، زموږ د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپل فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي. او د دې دپاره ګورئ، کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستوله، موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وسي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر څو کاله، هغه په یو برنامه تشریح کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي، او تقریبا موږ وزره طالب بندیان ته زموږ موکلین پاتې شو، او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زنداني کېږي باید اقلا د دوی سره داسې کومک وکولی شي چې د دوی حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا دوی له کېږي دوی بیرته عقده وانخلي، او دا د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوع باندې ودرېږي. او د طالب لوړ پوړ چارواکي په کابل کې ناست دي، په شمول د ډیرو لوړ پوړ چارواکو هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخلین پاتې شوي دي. نو موږ همیشه پر دې باندې په دې باور درلودی، او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده. ډایلاګ، بحث، مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخواني افراد لکه صاحب السلام ضعیف، د دې سفیر په پاکستان کې وکیل احمد متوکل، اکبر آغا، د دې شورا موږ په دفتر کې درلودل، او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي. او طالب په دې فکر باندې
اعظمي صاحب دې فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړ لري، آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنگ نه پرته کولای شي سولې ته ورسیږي، او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه و، 2001 نه کرا واخستلې سي نوري صاحب تر 2001 پورې، دا خو مختلف.
خو په لومړي کې د جنگ شدید نه و، له 2006 نه وروسته شدت پیدا کړ. په هغه لومړي کلونو کې احتمال د دې و چې چیرې سمه پالیسی غوره شوې وي ممکن جنگ دومره شدت نه وي پیدا کړی. ډیر کارپوهان ډیر په دې نظر باندې دي، خو که راشو په ټوله پر کلي توګه باندې عمومي وضعیت چې اوس موږ تاسو یې شاهد یو، فکر کوئ چې دا د ډیرو اشتباهاتو زیږنده نه ده؟ چې په راس کې یعنی تر ټولو مهمه ممکن خپل د افغانستان هغه د تیرې شل کلنې دورې واکمنانو
شک نشته چې کله چې 2001 عمله کېږي امریکا راځي یو نوی نظام په افغانستان کې جوړېږي، دلته ډېر زیات اشتباه شوي دي. یعنی دا تاداب زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نوی د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې بحث کېږي چې طالب باید د بون غونډې ته راشي را نشي. دا هغه نه وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځینې چارواکي په شمول د ملا برادر تر کوم اندازې پورې چې زه په خبرم دی سولې ته لیواله، مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دی د امریکا متحدین سوله د نوی دولت کې ځای پیدا کړي، دوی د طالب څخه حقوق د کشي کوله، او د حقوقې پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمینه مسایل کړل. دا زمنم په دې کې شک نشته، مګر سوال دا دی نوی صاحب، کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي، څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي، په هغه وخت کې بیا د طالب ډیر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبې کوي. یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوه کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله، او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل، په هغه کې یو نتیجې ته زه ورسېدلم. هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې افغان سیاسون متاسفانه ناوخته پوه شول، کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی، دی خو د جنګ په فکر کې دی. د یو سم تانه سیاسون تور کوي، اگر چې د دوه کې بد سیاسون ته ویل شي تاسو تشویش مل لري چې کله موږ نظام جوړو تاسو ته برخه درکو، مگر دا فقط تشوادي وي. نو مختلف وختونه کې مختلف اشتباهات سوي دي، او په دې کې یو اړخ نه سم ګرمولای شي. یا څوک دی وایي چې امریکا دا کار وکړي، یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخوانی سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی، د امریکانو نیولې مجاهد پخوانی مجاهدین پخوانی سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم چې بیا طالبان کبیا په دا ټولو کې وکتلای شي. زه فکر کوم طالب تر ټولو ډیر غټ مسؤلیت لري، چون چې ډیر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول. چې جنگ ودرې د سول د لارې جنگ ودرې پخې کې ځنې خلک مثلا په خوانی د وره رئیس جمهورانه ملامتي اشرف غنی او حامد کرزی چې دیم د سول ځنې فرصتون د لاسه ورکړ. مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی په دغه موضوعات باندې کړی ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي جنگ د سول د لارې خاتمه ورته ومومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینې هغه فیصله دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مو دا وه که چېرې موږ جنگ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدلی. هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس هم لري هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سر باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي، یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کوم په کوم ډول باندې مخ ته وړي د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي، د دې د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم دې مسؤلیت طالبان ته راجع کیږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا واک ته ورسېدل. ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. پتیر بیا چین ته، چین ممکن هغه خلا چې امریکا په نه موجودیت کې رامسته شوې ده په افغانستان کې ممکن دل ډکه کی. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړي دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیم ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي، دا تر ټولو د دوی هغه اولویت کې منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریال دپاره د دوی د فابریکو دپاره دوی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي چې اقتصادي اړخ یې دی. که چین اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي هغه ډېر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله و. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډېر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي، د دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستی په افغانستان کې نسي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري، اگر چې پیسه داره دی، امریکا هم قرضداره ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډېر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو روپۍ مصرفوي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو د افغانستان دپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان دپاره یې داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زمي صدر بحث ډېر زیات سیاسي نه شي، په شخصي ژوند کې په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کیږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلیږي، له هغه مثبت نه که سړی پیل کړي خواږه خاطر لري. یعنی خواږه ډیرې دي که څنګه؟
نه نه افغانانو په ژوند کې متاسفانه خوږې خاطرې چیرې دي؟ خوږې خاطرې ډیرې کمې دي نوري صاحب، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو اعظمي صاحب ډېر که داسې بدبین ونه اوسي او له ترخو خاطرو یا هغه تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یوه خوږه خاطره راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و، زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بی بی می په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده هغه ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا الله تعالی تحفه ده کله چې دی پیدا سوي دي دام د یو بهترین موخو څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا د سي ترخه خاطر لري کاو کله ترخي تیر شو.
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه ورته سخت و. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نو سکت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو، نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سولې په موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم، امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به د ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 و چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل، او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بېرته د یو بهتري خواته ولاړ شي، او وکولای سم چې خپل وطن ته ولاړ سم او ری ژوند وکم، اولادونه مې ورې ژوند وکي، او په آرامه او ساده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بېرته یو ځای سم.
ازمي صاحب ډېر مننه کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې براسره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت ازمي و چې ډېر کلونه د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی دي.
زړک کوي لاګان سترګي یا زما د زړک کوي لاګان سترګي الستا غل چکه وران سترګي الستا غل چکه وران سترګي وران سترګي وران سترګي یا زما زړک کوي غلاګان سترګي یا زما زړک کوي غلاګان سترګي ما شومان استرګي ال لستا غل چکے وران استرگی لستا غل چکے غل چکے وران استرگی وران استرگی وران استرگی یہ زمان دزڑ کبھی لگان استرگی خواری خواری نہ مانی اس میں تو ٹول عمر خواری خواری نہ مانی ہے ہے خواری نہ مانی دمرا دن بھی مان استر گے دمرا دن بھی مان استر گے
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلرویشت ساعته
چه بربادیم اوس د درد کور بنیاد یم لاس میں پور تکی پہت کی زمرہم جلال آباد یم یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خاد یم د جمعی وزونو زکا ماوی زبتا تیاد یما تا دا فکر چر تکڑے زبہم دچا اولاد یم اے راشی غیگا کی میں واخلی زہم حاغا پریزاد یم پلر مان لمنو مورکڑو یو دعا یم خوزباد یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا خیمه استاد کور پوراوزه
کو باوز اسخ کارو تاوز اصل کیم زاوز اصل کیم زاوز اصل کیم زاوز اصل کیم زاوز